مننه سید سمیع باستاسی ستړي مسی او د ادی رادیو اوریدونکو تاسو مال خو السلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د خبرګول یا جوزا دریمه د می میاشتې 24مه. پایله خبرونه کیږي. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینومېنه کې تېره شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی، خو د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یو بې اساسه ادعا ده. تادین خان تېره شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډېره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوې دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ټلې جنگلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستاناتو ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت د امنیه قمندانۍ ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی، خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکاري ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکاري ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې یې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول. کله چې دوی د کابل له څلورمې ناحیې څخه یو هایلکس موټر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالۍ کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کیږي او څلور نور نیول کیږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم شویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه مودې مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته ان شاء الله چې کوم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اګه نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه ول لوبه په استلام باندې شروع کیږي نو امید يم چې ان شاء الله یو خلوب وي په دې هله چې خپل امینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دوغانو کې یاد ساتي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبي ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یو تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلولو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایی وګړی جان واکرلن چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشې سو. جان واکرلن چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د انډیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشې سو. لن چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و، خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشې سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشې کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې ښایي نوموړی لا هم افراطي عقاید ولري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته وویل چې چارواکي به لند له نږدې څاري. جان واکرلند په 14 کلنۍ کې اسلام ومانه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو، خو د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ لند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونه طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یک شنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړي سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 215 ته راکم سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې دوراني او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نسو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنې کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي شي اړخو ګوندونو کمپاین پر دو اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کریمو دی د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
په ولسی جرګه کې د روان جنجال په اړه هم راپور خپرو چې نږدې یوه اونۍ کېږي. د هیواد په شمال کې د بهرنیو افراطي وسلولو د فعالیت په اړه هم معلومات درکوو، خو دفاع وزارت وایي
داعش یو تهدید دی لکه د نورو ترکي ډلو، که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، ښاغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکلنا.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړې، او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ به پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپوه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال اوس هم په ځای پاتې دی. په پام کې وه چې د پنجشنبې په ورځ ولسی جرګه په دې اړه فیصله وکړي، خو داسې ښکاري چې دا فیصله ونه سوه. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې، او د پنجشنبې په ورځ هم د دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنجشنبه په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوي پلاوي پریکړې ته رایه چونه وکړي، خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي الاګل مجاهد چې دغه پلاوی غړی دی وایي،
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یوه رای په تالار کې رای ګیری وکړو، خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبې ورځې ته پاتې شوه. ښاغلی رحماني وایي 130 وکیلانو لاسلیک کړی او دی تاییدوي، خو د ولسی اړخ وایي چې باید صندوق دې کېښودل شي او رای ګیری دې له سره وشي.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بې نظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره دوه ورځې مخکې 22 کسیز پلاوی وګمارل شو. تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې رایه چونه وګوري او په دې اړه خپل طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي رحماني یوه باطله شوې رایه چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده، خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایه معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ته دغه پلاوی د کارونو پاړه وای،
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د درې سلورو موردو لپاره ځانګړی شوی، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلېدو لپاره. خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پریکړه وکړه او نور ټول مسایل بې ارزونې پریښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصولی موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبرې اعلان ته څه نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استاذ زیاودین زیا چې د ښاغلي رحمانی پلوی دی وای، د ګمارل شوي پلاوی د پریکړې لمخې ښاغلي رحمانی رئیس دی، او د په خبره د پنجشنبې په ورځ د 130 غړي لاسلیکونه راټول کړي چې رحمانی د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کې نوي.
آیات فیصله خود اعلان کرد.
لاوی خپل پریکړه اعلان کړه او د رای په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د 123 رای په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
قضیه پایان یافته هست.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې دغه وضعیت ستومانه کړی دي. د هرات د خلکو استاذ سید عظیم اکبرزانی وای
راځئ چې یا سری یا علنی رای ورکړو. د حل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړې، دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني 123 او اصولي 550 رایې خپلې کړې وې. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د ده د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلی چې 50+1 رایې ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکو د داعش او القاعده شبکې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. تر دې مخکې روسیې هم د هیواد په شمال کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد له اندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له 4 کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړې. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې یې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوالۍ انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنګیالي حضور لري. ازبکستانی جنګیالي پکې دي. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی غلام ربانی ربانی وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی ربانی وویل انصار الله، جندالله او جهش الانصار چې د کندوز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعده په ملاتړ جنګیږي او مالی او نظامي امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی لکه د نورو ترسیدرو، که هغه جندالله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده. هیواد ترجیح ته ناتوانی جنگیږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ نه شو شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 5000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به سیفی الله ستانک زیر ته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او برېټانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 23 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریانې لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په برېټانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلی چې کابل خوندي نه ده. برېټانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له برېټانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت د ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یوه مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي 4 شنبه د مې په 9 پیل او د جولای په 14 ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بښونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لري شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشو، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم برېټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپوهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټنګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلې چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپوهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له آسټرالیا سره پلان شوې ده.
په مطبوعاتو کې په کتنه کې مو وردل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په روان نړیوال جام کې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې د برحال د بل هر ټیم په وړاندې د پام وړ سیال ګڼي. رضوان مراد او پریرا نور تفصیل.
تر نړیوال جام 2 میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دندې کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټینګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي، خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټینګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډېره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د یو ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهور لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولی شي. د هند کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي
د ټولو ټیمونو وړتیا ته په پام زه فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړ توګه جلا ټیم دی.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روانې مئی میاشت په 10مه نیټه په انګلستان کې پیلېږي. افغانستان چې د کرکټ د ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دا مهال په 8 مقام کې دی، خپله لومړنۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه له آسټرالیا سره کوي. افغان ټیم به د نړیوال جام له ټولو ګډون کوونکو ټیمونو سره سیالی کوي.
او اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. په داسل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځ وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور لمخه خغلی روحانی پرون پنځشنبه د غبرګولی په 2مه نیټه د 1980 او 1980 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپل خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هماغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور لمخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد بقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. لبلې خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پارونې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي، خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه ښود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپله غوښتنه وه.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنګونه دي اوس دغه نو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غنی دي تر اکسسي ډیپلار سي دیموکراته اداره جوړه شي. موږ نه موقتي ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقتي اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غنی زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړی دلی یو ډېر زهرې دلی یو هلمند ولایت ګرد ته وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یو موقتي اداره جوړه شي یا په مرکزي اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغه سې بیروبار وویني وپیږي لکه اوس چې کلال وپیږي. ستاسې د توجه ته یوه نړۍ مننه.
دا دالی هنن قاری احمد دی لہرات سنی زنگ و حلی دی دغا جمهور رئیس اشرف غنی توایی تبارا دی مده و وقتی ختم دی پر اول دی جلزا مقصد تا سه خزمت وکری پدا چنزه کالی دی که پدا سلور ناسی جنور دی وکی خلق در سن عراز دی و لس در سن عراز دی پسا دی داری و اوز سر سید دی دی کاری و اوز سر سید دی دی خلق تر پوز را گلی دی بالا دی کار ختم دی بس پل استفا ورکا بارا اغا محکمه سر محکمه چی و تا تی وقت در کرده دی اغا ساتر نفوز او ساتر زور لانی دی حضور خل امر پر خل نمجاری کوا بارا وقت نلری دی قانونی وقت نلری بس پل استفا ورکا بارا چار اخلاص
زه عبدالرحمن د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. موږ هیڅ وخت د هیڅ زمان نه هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو. هر څوک چې د موقت او سرپرست نارې کاندیدان کار څوک یا دی وطن دشمنان دي تر اوسه پورې په دا حکومت کې وچین کړه. موږ هیڅکله هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو نه غواړو بېزار د دې حکومت سرپرستی څخه. مننه ستاسو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. اوسم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کندهار کې تیر شپه په یوه چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسله وال فعالیت کوي. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي. امریکایي وګړي جان واکر لین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون له زندانه خوشې سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سید و 19 پروګرامونه په څو شیبو کې خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې په تیر اونۍ کې د قرغیزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه باسونه زیات سی. دا خبره شایي نوې ښکارا سی خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ همکاري روانه ده. د ازادي رادیو د خبرو د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له ملالی بشیر څخه په یو راپور کې اوریدل.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلی دي. په دې وروستیو کې په قرغیزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل سوی ده په قرغیزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2019 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې پخوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یوه کاندید سورنبای جینبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې وروسته جینبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغیزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یوه وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغیزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده. خو د جینبیکوف کمپاین په ځواب کې ویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه و ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغیزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلا وي. د رادیو د ترکمن څنګ د راپور لمخې په وجومات کې مولا د خطبه پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور لمخې په ترکمنستان کې لمذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلو چې ولې په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطف ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي.
خو خی باید نرنه سته چې دغه مېرمنې نظر کوي چې کور ته ورسي په غوسه سي چې هله داسې وایي.
کیدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې اکثره وخت د ښځو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د ښځو احساساتو، عواطفو او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي، نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د ښځو په روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکې ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلي او ژاړي.
د ورځې نو ډېر ژاړم، کوم دغه کور مې نږدې وم، دغه ځای چې راځم تر دې ځای ژاړم. او دا سترګې مې پرته کښته کړې نه وینم، شېده د ډېر ژاړم. بیا د دې ځای اوس ځم کور ته، ژاړم تر کوره. کور کې بیا چپ یم، لور مې وایي نه ما په کور کې ونه ژاړې، چې زما اولادونې دې ته ما په نازو لوی کړې دي. په دغه رقم ځم شونډان وایي چې مې د درد کې ځم، مونځ کوم، عبادت کوم، بېرته وځم. خفه یم چې راسه راسه دوی کلمې خبرې نه وي. یو خو وای سړی مړ شو نه، دا چې ژوند دی او داسې وسوځي وسوځي، دا غر سخت ده ډېر.
یو بل ښځه پروین ده چې 25 کاله یې د میړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 25 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې یې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاقه ورسېده.
ما سره یې نو څو کاله نه و تللې و امریکا، تقریبا 25 کاله بعد راغله. بس ورځ بد ورځ تېرېده، چې یو خاوند په کور کې نه وي نو خو خامخا انسان هغه وي بد ورځې نه ورېندګانې. خو ویله چې خاوند دې نسته و ده، نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله، د اصحاب تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه، په مغه دوره کې.
له بلې خوا بي بي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورته غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د